ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان یم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه ټپیان کړی دی په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څیړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای د همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي د خبرونو تفصیل په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه شوبل کړی دی د غزنی چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د امن اسم پر یوه کنډک د هاموویز غرګاډي په وسیله برید وشو او ورپسې ډزې پیل شوې د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه اته ټپیان ورپړل شوي دي په دې اړه به وروسته په غزنی کې د اوسنی رادیو له خبریال سره خبرې وکړو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د ملي امنیت شورا ویندوی رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکاوه
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلارې داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی مشته راپور نه دی راکړی کورنی ته راپور نه دی ورکړی په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر جربه مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول سی او د قانون منګول ته وسپارل سی
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو د غور د شزو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنشویلی هیله مند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکوي ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي چین روسیا قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي افغانستان ایران بیلاروس او منګولیا څارونکي دي دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخلي په اروپا کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز په اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوې دي تر ټولو ډیر کسان په 50 هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې 400,000 مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیرې میاشتې 2 برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,68,000 تنه مړه شوي دي له روسي څخه جرمني ته د نارت استریم 2 پنوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو لکبله ل یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت استریم 2 کمپنۍ پرون شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د ایشودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو رادیو وویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته لدی وزنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د غازو صادرات دوه برابر شي. او د روسي پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نخ پرې دوله لپاره بندیزونه نه دی رعایت کړي. د روسي د کورونا چارو وزارت پرون شنبه تاس خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کیږي. روسیه په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځني څپه 12 پښ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د بین الافغانی خبرو د کرنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیص څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د مذاکرو د کرنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وایي پر کرنلاری د دوړو خو د تماس ډلو له لوري موافقه شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوې د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسېدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو اجتماعي دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه شوه.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د 2 ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولې ز او پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ورسپانو نن څه لیکلی دی؟ ډیوی نادر د کابل ورسپانې لوستي او درته وایي چې نن یې کوم مطالب خپاره کړي.
هشت سوب رسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28 په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28 سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلاو مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولای شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یادې شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې سرمقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سرمقالې کې راغلي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوا او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې که اسناد لري نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو ته ور وپېژني. د مسیر ورځپاڼې په سرمقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننې او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي پکار ده چې ارګ نوره دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دی پیل شي.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې په غزنی کې نن سهار یوې موټر بمي چاودنې لږتر لږه 8 تنه ژوبل کړي دي. د غزنی چارواکي وایي دا چاودنه څه کم 8 بجې وشوه او د یوه همویز غرګاډي په وسیله شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې له ځایه د ټلیفون په وسیله راسره دی او د موضوع نور جزئیات راته وایي. مهرباني کوئ تاثیر صاحب.
د دې مان سره سب
تاثیر صاحب موقعیت کې اوسه تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
دا اصلي کې دا دایمو
بله متاسفانه اواز مو سم نه دی. تاثیر صاحب کوم ځای کې چې تاسو یاست تلیفون سم کار نه کوي داسې معلومی شي. خو په هر حال په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې موضوع نور معلومات درکو. د ازادي راډیو اوري اوس یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیلو اسلامي هیوادونو، اسلامي سازمانونو او تنظیمونو ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دوی وایي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت همکار کړی دی او نړیوالو ته دا خبره رسولې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته ویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکاران لوري به په واضح ډول د جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي نور اسلامي هیوادو له علماو سره